ستړي مشه دا مشال لیډو دې شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو په اډمبه د دې وخت خبرونه د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر او نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د خیبر د باړي سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد د مقدمو درش کول غندلي دي او د پاکستان وزیر اعظم او د ترکی ولسمشر د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمیر موافقې لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل دا بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر او نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. پرون په دې احتجاج کې د پښتون ژغورني غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په سلګونو غړیو ګډون وکړ. د علي وزیر، ملک نصیر او ملک عبدالصمد په ګډون د ځینو نورو قومي مشرانو د خوشي کولو او د هغوی پر ضد د مقدمو ختمولو غوښتنه کوله. تر مظاهرې وروسته د پی ټي ایم یو ځایي مشر عثمان زیارمل مشال لیډو ته وویل چې کچری نیول شوي مشران خوشي نه کړل شول نو احتجاجونه به نورو ضلعو ته وغځي. تر اوسه پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو علي وزیر، ملک نصیر کوکی خیل او د پی ټی ایم ځینې نور غړي له تیر کال راهیسې په بند کې دي. پر هغوی د خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې هغوی بی بنیاده بولي. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمې غندلې دي. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی د فروری په نهمه د علي وزیر، ملک نصیر کوکی خیل او د نورو سیاسي مشرانو د خوشي کولو او امن لپاره مظاهره کړې وه. دغه په وینا د دې پر ځای چې حکومت یې غوښتنې ومني په ملګرو یې مقدمې جوړې شوې دي. د خیبر پولیسو مشال لیډو ته په لیږلو معلوماتو کې منلي چې د 1900 کسانو په ضد په دې تور مقدمې جوړې کړې دي چې د فروری په نهمه په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد بیناوی کړي او د ریاست پر ضد د خلکو د راپارولو هڅه کړې ده. خو د فروری په 12مه د خیبر وکیلانو د پولیسو اقدام غیر قانوني وباله او له عدالتونو یې بایکاټ وکړ. د بلوسانو د حقونو لپاره کارکوونکو دوه سازمانونو دعوه کړې ده چې د روان کال د جنوري په میاشت کې 80 بلوسان په زوره بېدرکه کړل شوي دي. دا دعوه د بلوسانو د یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس او د ورکو بلوسانو د لټون لپاره د فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس غړي سمیدین بلوچ پرون په کراچۍ پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وکړه. سمیدین بلوس دعوه وکړه چې زیاتره درې سلویخت کسان یوازې په مکران سیمه کې په جبري توګه ورک شوي دي.
صرف جنوري کې
یوازې روان کال د جنوري په میاشت کې 80 کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په جبري توګه لا درک کړل شوي دي او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوي. د ویری او اړیکو د نشتوالي له امله موږ ته دا لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لا درک کړل شوو شمیره تر 300 چنده زیات دي.
د بلوچستان حکومت په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په جبري توګه د خلکو ورکولو ستونزه د بشري ستونزو څخه ده. بلو سازمانونه، مدني فعالان او ګوندونه تور پورې کوي چې د دې هیواد استخباراتي ادارې خلک لادرکه کوي، خو د پاکستان فوج او حکومت دا تور ردوي. البته د لادرکو ستونزه مني. د پاکستان وزیر اعظم او د ترکی ولسمشر د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمیر موافقې لاسلیک کړي دي. رجب طیب اردغان پرون ماښام په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی و. د دې هیواد سرکاري ریډیو پر رسمي ویبپاڼه لیکلي چې شهباز شریف او رجب طیب اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او ترکیې د لوړ کچ د ستراتیژیکي همکارۍ شورا غونډې په پای کې موافقې لاسلیک کړې. خبر زیاتوي چې دواړو هیوادونو د دفاع، انرژي، معدنیاتو، اوبو، تجارت، صنعت او ساینسي تعلیم ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اړیکو د لا پراخولو او پخولو لپاره سلور ویش موافقې، مفاهمت لیکونه او مسودې یو بل ته وسپارلې. او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس ویلي دي چې د بې باورې بمبارۍ او اختلافاتو باوجود د غزې د اوربند د ماتېدو مخنیوي کیدی شي. د رویټرز خبر ایجنس د راپور تر مخه نن حماس په یو بیان کې وویل چې که څه هم دوی د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د ګواښونو او ډارولو ژبه ردوي، خو نه غواړي چې دا تړون له منځه لاړ شي. دوی دواړو ویلي چې که یرغمل شوي کسان خوشي نه شي نو اوربند باید لغوه شي. حماس په بیان کې زیاته کړې ده چې په دې اساس حماس د لاسلیک شوي مهالویش سره سم د بندیانو د تبادلې په ګډون د لاسلیک شوي تړون پلي کولو ته خپله ژمنه بیا تاییدوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب شوی 24 ورځنی اوربند په دې ونه کې ماتېدو ته نږدې ښکاري، ځکه چې دواړو خواوو په یو بل تړونه د سرغړونې تورونه پورې کړي دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورید او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدې شي. د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکخ علي وزیر او ځینو نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې دي.
دا احتجاجي مظاهره د علي وزیر د مرکزي ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو مرګرو د ناروا گرفتاری خلاف اوسوه.
په خیبر کې پولیسو د هغه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې دي چې څو ورځې وړاندې یې په خیبر کې یوه ولسی غونډه کړې وه.
پدا باندې بیا ایف آی آر کول، جلی ایف آی آر کول، واغا کې ته مونږه مزمت کوو، مونږه غندنه کوو.
په کراچۍ کې پښتنو ډرایورانو د دوی د ګاډو سوځولو په مالونو د بریدونو خلاف احتجاج کړی دی.
تقریبا 15-16 ګاډي سوي دي او په کروڑو روپو نقصان شوی. د ترانسپورت د 70 لک روپۍ نه والا د 2.5 کروڑ روپو پورې ګاډي شته دي.
د سیمې او نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو، راځو زمونږ لومړی موضوع ته. د بلوچستان په بېلابېلو ضلعو کې دغه مظاهرو سلسله روانه ده چې د پښتون ژغورني غورځنګ یو مخکخ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر او د ملک نصیر په شمول د ځینو نورو مشرانو د نیولو پر ضد پیل شوي دي. پرون په جوب کې داسې احتجاج وشو چې پکې پر پی ټی ایم سربیره عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند او ځینو نورو ګوندونو ګډون وکړ. پر علي وزیر او د پی ټی ایم پر ځینو نورو نیول شو غړیو تور دی چې د ریاست پر ضد یې ویناوې کړي دي، خو هغې دا تورونه ردوي. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پښتون ژغورني غورځنګ او ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخش کولو په خاطر د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده. او د فروری په 12 نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د لارین وروسته د ژوب پرس کلب و مخ ته یوه احتجاجي مظاهره سوې ده، کوم ته چې د پی ټی ایم تر څنګ د نورو ملت پالو سیاسي جماعتو مشرانو ویناوې وکړې. اړه نور حال د پی ټی ایم د ژوب کوارډینیټر دوست محمد صداسی راته بیان کړی.
دا احتجاجي مظاهره د علي وزیر، د مرکزي ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو مرګرو د ناروا گرفتاری خلاف اوسوه. په دې احتجاجي مظاهره کې له موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د انجم مرګرو هم ګډون لرلو. په دې احتجاجي مظاهره کې دا خبره اوسوه چې د علي وزیر په کوټه ای کوټ کې د 3 MPO کیس هم لګېدلی و چې دا هغه په دا 2 ورځو کې فیصله راتله، خو له بده مرغه د سیند شاه سکر ته یوړی. هلته هم مرګرو هلی زله شروع دي، ان شاء الله کم سی فایر حالت سوې دي، دا به هم مرګري زر تر زر یو بندوبست وکړي.
د مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو ول چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادۍ ضد یو ګام دی، ځکه چې دوی په خبره دا مشران بې ځای نیول شوي دي. په دې ترڅ کې د ضلع شیرانی د پی ټی ایم کوارډینیټر عثمان زیارمل زیاته کړه که حکومت نیول شوي کسان خوش نه کړل نو دوی به د احتجاج د لړۍ نور هم پراخه کړي.
په دې احتجاج کې زموږ غوښتنه چې علي وزیر، حاجی سماد، د جرګې ممبر نصیر کوکیخیل، حکیار مسعود او مصطفی پښتون دغه د زر تر زر خلاص کړل سي. که چېرته دا زموږ ملګري خلاص نه سپه نو موږ چې کوم دی د خپلو احتجاجو لړۍ به در خلاصې پلا پشین چمن، یعنی د جنوبي پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د پښتون ژغورني غورځنګ او د پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر، سماد، حاجی ملک، نصیر کوکیخیل، حکیار مسعود او مصطفی پښتون د نیول کېدو په ضد د فروری په لسمه نیټه په کوټه او په یولسمه په لورلای کې هم احتجاجي لاریون او مظاهره سوې ده. یادوي چې د فروری په لسمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال پولیسو د پی ټی ایم تر څنګ د پښتون ملتپاله سیاسي جماعتو ځینې کارکوونکي نیولي وو، خو وروسته یې بیا خوشې کړل. د بلوچستان د حکومت لخوا د فروری په اومه نیټه په ټوله صوبه کې دفعه یو سل څلور څلوېښت لګېدلې ده، چې موخه پر هر ډول سیاسي مظاهرو او غونډو تر یوې میاشتې پورې بندیز دی. او د صوبایي حکومت د ویان شاهدرین په خبره که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو هغه به نیول کېږي. یادوي چې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر تیر کال د اګست په میاشت کې پولیسو د اسلام آباد څخه نیولی وو او بیا د پنجاب سند او بلوچستان په زندانونو کې بند ساتلی وو او په دې وروستیو کې ورسکر زندان ته انتقال کړی دی.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 10800 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
د لدرک بلوچستانو موندلو لپاره سازمانونو وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یکجهتی کمیټې دا وکړې ده چې پروان کال له جنوري میاشت راهیسې په بلوچستان کې 80 بلوچستان په جبري توګه لا درک کړل شوی دی. په کراچۍ کې خبري کانفرنس ته په وینا کې د غو سازمانونو غړو تور پورې کړ چې په بلوچستان کې هر ورځ د ریاستي ادارو لخوا د خلکو جبري تختول او ماورای عدالت وجنې معمول ګرځېدلې دي. د بلوچستان حکومت تازه تورونو په اړه سندي ویلې، خو له دې وړاندې ریاستي ادارو دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو لپاره حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د دوی په وینا ډېر کسانې موندلې دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
پرون د پروری په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ ویل، روان کال د جنوري په میاشت کې په بلوچستان کې 80 بلوچستان لا درک کړل شوی دی.
صرف جنوري کې 88 لوګو کو جبري گمشدگیوں کے کیسز،
یواز روان کال د جنوري په میاشت کې 80 کسان د بلوچستان له بلا بلو سیمو څخه په جبري توګه لا درک کړل شوی دی، او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوي. د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته دا لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لا درک کړل شوو شمیره تر 300 چند زیات دي. او مکران د بلوچستان هغه سیمه ده چېرته چې یوازې په یو میاشت کې 30 کسان په جبري توګه لا درک کړل شوي دي.
43 لوګو کو جبرن اغوا کیا گیا ہے.
سیمی دین بلوچ زیاته کړي چې د رواني پروري په میاشت کې هم د بلوچستانو لا درک کول دوام لري. د دې په وینا چې تر اوسه ورته د پروري په میاشت کې تر 30 زیاتو کسانو په اړه معلومات راغلي دي، چې په دې کې وسیم ملنګ، سہیل عبدالله، شاه جهان بلوچ، غلام محمد، عبدالجمیل، حاجی حبیب الله، محمد اقبال، عبدالرحمن، اسد بلوچ، فیض محمد، سمیع الله خلیل، سمیع الله خلیل الرحمن، عارف پیر بخش او ځنې نور بلوچستان په جبري دوکا لدرک کړل شوي دي. د خبری غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا وویل، له یو خوا جبري تختونې پیښې دوام لري او له بلې خوا بلوچستان ځوانان، زده کوونکي، شاعران او هغه کسان چې سیاسي یا ټولنیز شعور لري د نامعلومه کسانو ډیت سکواډ چې یادیږي د هغوی لخوا هدفي وجنې کیږي.
ایک تسلسل کے ساتھ بلوچستان میں لوگوں کو اغوا کرنا،
دیوائی بلوچستان کی دخل کو تختول و بیاد حقوی جسدون ملاویدل دا معمول پسیر روان دی. پا دی رستوی کی پا تربت کی وجلے شوی الاداد بلوچ چی دا ایمفل ماسٹر زدکون کے وہ وجلے شوی، بیا خودون کے یا استاد شریف زاکر ہم په هدفي وجنه کې وجلې شوې. پروند پروري په 11مه 14 کلن حیات سبزل چې جبري تختولې شوې وو لا عدالت پرته وجلې شوې او جسد یې د پنجګور د برېښنا سټېشن یعنی د ګریټ سټېشن ته نږدې ورزولې شوې. حیات سبزل 2023 کال د جولای 15مه APCO ساده جامو کې د اسکرو لخوا د تربت لسمی تختولې شوې وو. موږ حکومت ته اپیل کوو چې د دې مخه ونیسي، او زمنګ د دې پر امن مبارزه دی د انتها پسندۍ پلوري ونه غزولې شي
چې هماري پر امن جدوجہد کو خدا را جو ہے کسی اور انتها پسندۍ کی طرف دیکھے را نہ جائے
عبد الوهاب بلوز یا تکړی چې د 2023 کال پر واستیو میاشتو د 2015 په پیل راهسي تر اوسه لسګونو بلوچستان د بلوچستان په ویلا بیلو سیمو کې په هدفي توګه وجلې شوې دي د بلوچ یک جهتی کمیټي او وایس پر بلوچ مسنګ پرسن د غړو د دې تازه خبرو په خبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سندي ویلي خوله دی وړاندې بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټي د ریاست په ضد خلک را پاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي د بلوچستان حکومت په تیر وختونو کې دا داوه هم کړي چې بي ګنا خلک نه دی لادر کړل شوی او بي درک کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړي او د لادرک خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیري خای هغه سمینه دي او په بي درک خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي د خبری غونډې په محل د کراچۍ پوهنتون استاد او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن غړي ډاکټر توصیف احمد خان بیا ویل د پاکستان حکومت د خلکو لادرک کولو مسلې نه عربي او موجوده او تیر حکومتونو ورته هیڅ پام نه دی کړی
کہ اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے کے معاملے میں ریاست
دیوید پاکستان حکومت د خپل خلکو لا درکه کولو پاړه سمره سنجیده دي د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یحیی افریدی 13 میاشت تربت او گوادر ته سفر وکړو او هغه چې کله اسلام آباد ته واپس شو هغه ویلي چې تر ټولو زیات شکایتونه ورته د خلکو لا درکه کولو پاړه شوې دي بیا یورپی یونین د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان او نورو نړیوالو بشري حقوقو تنظیمونو وار پوار پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کولو باندې خپل اندېښنې څرګند کړې دي خو د پاکستان حکومت هیڅ پام ورته نه دی کړی د لادرکه بلوچستان خپلوان او بیا د حقوقي د لټون لپاره کارکونکو سازمانونه پر ریاستي ادارو فوز د خلکو لادرکه کولو تورونه پوری کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړی ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه یې ډیره اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي
د خیبر جمرود پولیسو د غنو هغه سیاستوالانو او قومي مشرانو پر ضد مقدمه درش کړې دي چې څلور ورځې مخکې یو جلسه کړې و پولیسو تور پورې کړې دي چې دغه کسانو په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې کړې دي او د خلکو د راپارولو کوشش یې کړې ده خو دغه مشران وایي دوی د خپل آئینی حق په استعمال سره په روانې نام نه غږېدلي او د ملک نصیر کوکې خیل علی وزیر او نور مخکخانو د خوشی کولو غوښتنې لپاره سولیز جلسه کړې ده چې غیر قانوني کار نه ده فرهاد شنواری تفصیل راکړي
د پښتون کمی جرګې تر انتظام لاندې د بندي مشرانو او ځوانانو خوشی کولو لپاره د فبرورۍ په 9 نیټه تر سره شوې جلسې ته وینا کوونکو سیاسي مشرانو او فعالانو پر ضد پولیسو اف آی آر درج کړای او مختلفې دفې پکې شاملې کړې دا جلسه د پښتون کمی جرګې و مشر ملک نصیر کوکی خیل د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او پخوانی مینه علي وزیر او د عبد الصمد وزیر په شمول ټولو بندي کسانو رخلاصولو لپاره شوی و په دې فایر کې د پښتون کمی جرګې مرکزی وایاند ملک برکت کوکی خیل د پی ټی ایم خیبر او د داران حسین احمد پردای او افتاب شینواری او د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پردای او د جماعت اسلامی ګوند مخکخ او پخوانی سنټر مشتاق احمد خان په شمول نو لستانه شامل کړل شوی جمرو تھانہ کی درج شوی په دی ایف آئی آر کی لکھل شوی چې د فبروری په نهمه نیټه د جلسه کې وینا کوونکو د پاکستان امنیتی ځواکونو او نورو سرکاري ادارو پر ضد نارې وهلي او د پاکستان د استحکام پر ضد یې په ولس کې اشتعال پیدا کولو لپاره ویناوې کړي او دا هر څه د بدنیتۍ په بنیاد کړي. د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په جمرود کې شوی جلسه پرم نوا او دې ته وینا کوونکو پر ضد بلا جوازه اف آی آر درج شوی او دوی یې غندنه کا.
حقیقت دا دی چې دا 9 فروری چې کومه جلسه وه دا یو پرومنه جلسه وه. دا چې کوم دی مونږ یو جمهوري وایني حق دی او دا حق دی ولس نه اخیستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو. د ټولو خلکو حق دی نو مونږ هم کې ګډون کړی وو په دې حوالې سره چې مونږ د خپلو چې چا کوم بندیان دي هغوی د پاره خپل غږ اوچت کی. نو په دا باندې بیا ایف آی آر کول جلی ایف آی آر کول واغا کې په فرهاد ډوکیر صاحب ډاکټر مشتاق صاحب و نور چې کوم ځایي وګړي دي په هغوی باندې ایف آی آر شوی مونږ یې مذمت کوو مونږ یې غندنه کوو او د ملک نصیر او چې کوم نور بندیان دي بے ګناه او دوی سره داسې چلن کیږي نو مونږ یې مذمت هم کوو او زر تر زره د هغوی د رهایۍ مطالبه هم کوو.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال او قومي مشر شاه فیصل پردي وویل چې په حکومتي ادارو نیوکې کړل او امن لپاره غږ پورته کول د دوی قانوني او آئینی حق دی او په کار دی پولیس له داسې اف آی آرونو درج کولو نه ډډه وکړي.
حالانکه په دغه جلسه کې هیڅ داسې خبره نه وه هیڅ داسې کار نه او خبره کول حکومت ته تنقید کول په ادارو تنقید کول او د امن خبره کول دا خو د مونږ آئینی او جمهوري حق ته مونږ دا استعمال مونږ له قانون دا حق راکړه دا ځکه په دا باندې اف آی آر نه جوړېدل مونږ دغه اف آی آر هم غم دنه کوو دغه کار هم غم دنه کوو او ډی پی او په دا خبره باندې ملامت کوو او دغه مذمت کوو چې ډی پی او لا په کار و چې داسې غیر آئینی اقدام اجازه هیڅ لم نه کی لہذا دا هم غیر آئینی دی او چې کم ملک نصیر کو کې خیلی نه ولای دی او هغه باندې په داسې علاقو کې په داسې تڼو کې اف آی آر درج چاتړنی او هغه علاقې او دغه حدود ملک نصیر د سره
همدارنګ د فبروري په 12مه نیټه د خیبر وکیلانو اتحادیه په خپل صدر ایډوکیټ فرهاد اپریدی باندې د اف آی آر درج کولو پر ضد تر بلې پریکړې پورې د عدالتي امورو تر سره کولو نه د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر د وکیلانو اتحادیه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی به تر هغې عدالتي امور نه تر سره کوي چې تر څو پولیسو د فبروری 9 نیټه اف آی آر بیرته نوی اخیستای. د خیبر ضلع پولیسو یا نورو حکومتي چارواکو د دې اف آی آر درج کولو نه پس په رسمي توګه لا څه نه دی ویلي او تر اوسه پکې کومه گرفتاری هم لا نه ده شوې. ملک نصیر کو کې خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23 نیټه د خیبر ضلع پولیسو د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو په تور گرفتار کړای. ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست کې د ثرار اجکال کډوالو د احتجاجي پرلت مشر کړي وا او بیا د اکتوبر 11 نیټه د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرو د ریګي للمي مشترکه ځمکه ور کړي وا او د هاغ جرګې په ښکارا ملاتړ کړي وو. په ملک نصیر کو کې خیل باندې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي او په 5 کې لا هم پاتې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اور دن کو خیبر پختونخوا ٹنگ تو رضو چرتا جزئی خلق وائی چپ سیم کے دسکلو اپا کے اوبن لری آو د استعمال دوبو د کمی د وجې د دې ژوند د ډیرو ستونزو سره مخ شوې ده. خو د ټانګ ډیپټي کمشنر تنویر خان د ضلع د اوسیدونکو د اوبو د ستونزې په اړه باندې ویلي دي چې ضلع انتظامیه او چارواکي لګیا دي چې د صوبایي سملې د غړي په مرسته د اوبو دغه مسله زر تر زره هواره کړي. په دغه اړه باندې تفصیل اشتیاق مسید راغی.
پداغا براکش دے ٹانک ضلع اسے دن کا ہی شیخ نصیر احمد ویائی
ٹانک شار دعا نور سے دن کی پذیر اکشے دے صفا اب کامشت پواجا دخل کے مشکلات پدارنگ بیانوی
خلیل خبر کوم د ټنګ د به مسله چې یو پاکستان جوړ شوی دی د ټنګ ضلع جوړ شوی دا مسله سره تړل کېدو وی سی په ټنګه باندې روري کورینا تا او یو ټنګه په 3000 پر 4000 پر راسي وی او دا هغه د بلوډه به وي د ګندا څنګه رډا کو او خال ته د بیموره غوښه خطر د زنه او بیا چنه یو خلی دا بیا غوښه ورته مشکلات آی
تر محمد منوم د میزو د ټاک د الیکشن شهر نارا دا وی د هر امیدوار چې ټنګ توزه د یبه نظام صحیح بہر الغونڈ سیاسی پارٹی ہن اغا صحیح توجہ نہ دوبر کڑی سیاسی بندونو نا میر دا غشتنا کی چے د ٹنگ دا غایوا سنگینا مسئلہ بنیادی مسئلہ اٹ بہر شینا اول اول میر دا غڑی چے د ٹنگ دے یہ بے د چھل دے یہ بے د صفائی بے انتظام دا وکڑائی شی
مشال ریڈیو چے د ٹنگ ضلع او سے دن کی صفا او بس تنزے پبارک شی دی ضلع ڈپٹی کمشنر تنویر خان سرا تماس ونی ولی او اگوی پدا حوالہ سرا مشال ریڈیو سرا سا خبر کول خواش نکڑل خود ٹانگ ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چے کد مقامی انتظامیہ چارواکیو دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ یہ ٹانگ ضلع خلق تا دے صفا اوبا ورساول دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیا وے دے سیمے اسی دن کی پ احتجاج لوس پورے کول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اشتیاق مسجد راپور مورد اوریدونکو اوس ورځو د سوات منګورې ته چرته چې د لرغونی اثارو څانګې چارواکي وایي چې منګور بتکړه کې د اټلی حکومت لرغونی اثارو پوهانو په مرسته نوي ځای کې 2000 کال نوړاندې سکې لیکونه او کالي راښکاره شوې دي. دوی وایي چې دغه نوي شیانو نور تحقیق روان دی او دغه د لرغونی اثارو د زده کوونکو بیا د سیلانیانو لپاره ډېر ګټور دي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د سوات منګورې بوتکړه چې پکې پریمانه د زرګونو کالو پخوانی کندرونه او ودانې ښکاره شوي او د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې د لیدو لپاره خلکو ته پرانستي پکې نوې ودانې او دغه کې 2000 کال وړاندې د بیرابیلو وختونو شیان ښکاره شوي. په سوات کې د اټلی حکومت په مرسته کارکونکي د ټولګي پروفیسر ډاکټر اډیسا یورو چې اټلی کې په پوهنتون کې خودونکو هم ده وایي چې درې ونې د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې او ځایي زده کوونکو سره په ګډه په 1500 میټره ځای کې کار وکړو.
So we mostly found the light.
اخر چې موږ ډېر خشیانو موندل چې د بودیست کلتور او د هغه وخت واضح ثبوتونه دي چې پکې د هغوی جوړ شوی لوخي ګټي چې په ګلکاری او لیک شوی کالی نیکلس د سنگار نور شیان چې هغه وخت کې کارول کېدل
د سواد د عجایب خانه او د بوتکړې لرغونی آثارو انچارج ناصر خټک په دا اړه وایي چې نوې موندې شوی شیانو کې سکې پیسې استعمال لوخي او جنگي سامان شامل دي خو پکې په ګټو لیک ډېر د اهمیت وړ دی.
په دې کې موږ سره لیکل ملو شل چې موږ هرشت انسکرپشن ورته وایو 2000 کال پخوانی پای کې موږ سره کوین هم ملو شل د مختلف ټایمز پای کې موږ سره دا پورتری ملو شو نور بلا سیزونه ملو شل.
د بوتکړې په لرغونی آثارو کې کارکونکو سلمان چې ورغلی سیلانیانو ته د لرغونی آثارو په اړه معلومات ورکوي وایي چې د سره خوا کې د بوتکړې لرغونی آثارو ځای کال 1916 کې برسېره شو او هغه وخت کې سواد جدا ریاست وروسته د پاکستان حکومت په خپل ورقه کې واغستو.
دا د بودمت یو مقدس ځای دی. دلته کې د مختلف
مختلف ملکونو نه خلق راځي، مثلا جاپانیز بودست راځي، چاینیز راځي، ایټالین راځي، تایوان والا تایلند والا راځي، دا مختلف منکس راځي او دلته خپل هغه عبادت کوي.
د سوات او اټلی لرغونی آثارو محکمې چارواکي وایي چې نوې موندل شوي شیانو باندې تحقیق روان دی او د اټلی په پوهنتون کې به پر هم نور تحقیق کولای شي. وروسته به بیا عامو خلکو ته د لیدو لپاره دغه شیان بوت کړه او د سوات په عجایب خانه کې ایښودای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مورید اوریدونکو، دغه سره د روانې خپرونې نیمایې ته رسیدلی یو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر او نورو قومي مشرانو د گرفتارۍ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي. دا خیبر د باڑی سیاسی اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمه درج کول غندلې دي. د دې په وینا د دې په ځای چې حکومت ته غوښتنې ومني، د دې په ملګرو یې مقدمه جوړې کړې. دا بلوچستان د خون لپاره کارکونکو دوه سازمانونو دعوه کړې ده چې د روان کال د جنوري په میاشت کې اته اتیا بلوچستان په زوره بے درکه کړل شوي دي. دا خبره د بلوچستانو د یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس او د ورکو بلوچستانو د لټون لپاره د فعال سازمان وایس فار بلوچ پرسنس غړی سمیع الدین بلوچ په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. دا پاکستان وزیر اعظم او د ترکی ولسمشر د دواړو خیز تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمیر موافقه لاسلیک کړي دي. رجب طیب اردغان پرون مخام په دورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. د دې هیواد د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه شابه شریف او اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او ترکیې د لوړ کچ د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډې په پای کې موافقه لاسلیک کړي. او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس ویلي دي چې د بې باورۍ او اختلافاتو باوجود د غزې د اوربند د ماتېدو مخنیوي کېدی شي. د رایټرز د یو راپور تر مخه حماس په بیان کې ویلي دي چې که څه هم د اسرائیل د وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر د ګواښونو جبر ردوي، خو نه غواړي چې دا تړون له منځه لاړ شي. اردن کو سیو شمیر نړیوالو سیمه ییزو چارو تر ازو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې او ډېرې ګټورې ټلیفوني خبرې کړې دي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د په سوشل میډیا په یو پوسټ کې لیکلي دي چې هغه او پوتین هوکړه کړې ده چې د دوی ټیمونه به په یوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیړنې خبرې ترې پیل کړي. په دغه اړه راپور لرو. خو اوریدونکو، دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. دا غینه اسلام آباد ته د ترکیې د ولسمشر د سفر او د غی د هلو زلو په اړه معلومات تخلو. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ هم په خیر
دی. رمانه استاد، شکریا.
څنګه یې؟ جی صحت هم ښه دی،
الله فضل دی. مهرباني.
نو پرون راته تاسو ویلیو طاهر خان صاحب چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان له خیر روان دی او غبدل دی، یو شمیر مهمه لوازنامې لاسلیک کړي، دلته به د سیاسي مشرانو سره ملاقات کړي. نن دویم ورځ ده، نو تازه تاسو سره څه تفصيلات دي په دغه اړه؟
سلام تاسو کا درمنه اوریدونکو ته. تاسو ته د ترکیې ولسمشر اسلام آباد کې رسمي خبرې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره، او د هغه وروسته شلو څخه زیاتې اگریمنټونه پاره به موحدو باندې دستخطونه هم شوي دي، لاسلیک شوي دي. او د سره سره په د پاکستان او ترکیه ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري زیاتولو لپاره کوم یو فورم دی، د هغه غونډه هم اسلام آباد کې کیدونکې ده. او د پاکستان او د ترکیه د سوداګرو هم یو کانفرنس په اسلام آباد کې کیدونکې دي. د ترکیه ولسمشر سره راغلي دي سوداګرو یو پلاوی هم ور سره دی. او نن چې کله خبرې وشوې د دواړو غاړو د وزیر اعظم د پاکستان او د ترکیه د ولسمشر، دا غي وروسته بیا ګډ خبري کانفرنس ته وینام کړی دواړو مشرانو. او په دې کې دوی دا اعلان کړی دی چې کم د پاکستان او ترکیه ترمنځ تجارت ته د غي حجم دا بخ یو عرب، یعنی یو میلیارد ډالر دی. نو دی موافقه وکړه چې دا به په دریو کالو کې 15 ارب یا 15 میلیارډ ډالرو ته رسی. نو دغه پکې دا مخکې یو در چې یو خوندن په لوړه سطح باندې تجارت زیاتولو خبرو شو.
ټیک ده.
نو ترکی ولسمشر لا په اسلام آباد کې دی او نور هم ممکن ده چې پرمختګونه وي، خو بهرله معاهدې هم لاسلیک شوي دي. معاهدې بیا په مختلفو شعبو کې د تعاون زیاتولو لپاره تقریبا 40 معاهدو باندې دستخطونه شوي دي، لاسلیک شوي دي.
صحیح ده. نو زه ډیره مننه کوم طاهر خان صاحب، تاسو راله معلومات راکړو او خو ورځ دل غواړم. ډیره ډیره مننه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی مبجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجره
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوردونکو منګه خبره کوله د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې او ګټورې خبرې شوې دي. په دغه اړه باندې معلومات د فیروزه عزیزه پراپور کې.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونلډ ټرمپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 تر 2 میلیونو پورې اټکل شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ټرمپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه، د غرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړه مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ټرمپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ټرمپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي، خو د ولادیمیر زیلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ له 6 د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ټرمپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ټرمپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د فبروري له 14 تر 16 جوړ شي ډیپلوماتیکي هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کی ګډون وکړي. له دې سره زیلنسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بل قوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زیلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زیلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زیلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ټرمپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
راپور مورده اوریدونکو په کراچۍ کې پښتانه ډرایوران وایي ګڼ ټرکونه او ډمپر ګاډي سوځول شوي دي چې له وجې ورته د کرونو روپو تاوان رسېدلی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا ګاډي چا سوځولي دي، خو هغه ډرایوران دعوه کوي چې هغه کار د تعصب په بنیاد شوی دی. د یادونې دا چې څو ورځې وړاندې پولیسو د متحده قومي مومنټ حقيقي مشر افاق احمد ترغي ورستو ونیو چې نوموړي غواخو چې د پیپلز ګوند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د لویو ټرکونو مخه نه نیسي، نو دوی به په خپلا سچاره وکړي. په دغه اړه باندې نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پرون د پروري په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د انصاف ټرک اونرز اتحادیه مشر میاجان پیامشال لیډیو ته وویل په تیرو دریو ورځو کې په کراچۍ کې د دوی تر 15 زیات ګاډي سوځولې شوې دي. په سوځولې شوي ګاډو کې ټرکونه، ډمپرې، بسونه شامل دي.
دوه درې ورځونه په کراچۍ شهر کې کم ټرانسپورټرو ته نقصان رسیږي، ګاډي سوځل کیږي او ډرایورو باندې تشدد کیږي. نو د دې خلاف موږ نن پر امن احتجاج وکړو. صاحب تقریبا 15-16 گاڑی سوی دیو پا کروڑا روپو نقصان شوی دی. داغی باجه دادا چی دا ٹرانسپورٹ دا 70 لاکھ روپای نوالا دا 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپو پوری گاڑی شتا دی. نو دا پا کروڑا روپای نقصان شو. بدقسمتی دادا تانو کی مملا گولی دی چی یو دا آغا خلقو خلاف کاروائی وشی چی چا دا ور ور چولی دی. ویڈیوگانی موجود دی، ثبوتا موجود دی چی مزید بیا نور سوک دا سی کردار نه کوي، دخل کو نقصان نه.
په کراچۍ کې د ټرکونه، ډمپري، بسونه په داسې حال کې سوځولې شوې دي چې په وروستیو کې د ښار په کورنګۍ، بلدیا، لانډي او نورو سیمو کې په ټریفیکي پیښو کې موټر سایکل سپار کسان وجلې شوې دي. په ځایي رسنیو او په ټولنیزو رسنیو بیا خلکو په دې سخت غبرګون ښودلې دي. په عین وخت کې بیا د متحده قومي مومنټ حقيقي ډلې مشر افاق احمد د پروري په 8مه خبري غونډه کې د سن حکومت ته ګواښ کړی و چې په کراچۍ کې د ټرکونو، ډمپرو په چلن په مکمله توګه بندیز ولګوي، کنه دوی به یې په خپله مخه ونیسي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو له دفتر لخوا په جاری کړی شوی بیان کې ویلي چې د پروري په 11مه د متحده قومي مومنټ حقيقي ډلې مشر افاق احمد په ضد په کورنګۍ کې مقدمه درج کړې ده چې پکې د ترهګرۍ مادي هم لګولې شوې دي. او پولیسو افاق احمد د پروري په 11مه ډیفنس کې د خپل کور نه گرفتار کړی دی. پولیسو افاق احمد د پروري په 12مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو چې عدالت بیا افاق احمد زندان ته لګلې دی. بلخوا د رواني میاشتې په پیل کې سن حکومت سحر له 6 بجو څخه تر شپې 10 بجو پورې کراچۍ ښار کې دننه د لویو ګاډو لکه د ټرکونو، ډمپرو په تګ راتګ بندیز لګولې دی. ټرانسپورټران وایي دوی د حکومت دا پریکړه عملي کوي، خو بیا یې هم ګاډي سوځول کیږي او په ډرایورانو یې تشدد کیږي. د خبري غونډې په مهال کراچۍ کې د ډمپرو ګاډو اتحادی مشر خیر زمان بیا مشال لیډیو ته ویل حکومت دی ورته د سوزولې شو گاډو معاوضه ورکړي.
پدې کې د شپې انتشاري کسان راغلي دي، دل گاډي سوزولې دي. پدې کې صرف او صرف د پښتون په بنیاد باندې موږ دا کول غواړي چې موږ دا نن دې ځای ته پریس کلب ته راغلي، صرف سین گورنمنٹ ته دا یو اپیل کوي، خستاور وزیر اعلی سین ته چې دې دا مسله د ترانسپورټر ته دا دې موضوع مې نه چې دې اوس وځي. دا تپوس یې نشته دی چې یو د میګي تپوس تا دی د 3 کروڑ ډمپرې وال اسیات کراچۍ غا کې عوام کې دا نشته دی.
بلخوا د یونایټیډ ګوډ ترانسپورټ پاکستان د اتحادی مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې دوی به د نورو ترانسپورټرانو اتحادو سره په ګډه سختې پریکړې ته مجبور شي.
چې کوم د پښتنو ګاډي دي دا سوځي، پښتنو تاوان وسي یا دو ګاډي دي سوځي، دا زو چې یو ډېر غټ سازش ده. ګورو چې کدا ګورنمنت موږ سره رابطه نه کوي یا موږ رابطه کړی د ګورنمنت سره، لا پورې موږ ته سوال جواب نه راغلی چې کا ګورنمنت موږ خبره نه واره بدله. بیا چې کوم لا عمل بوي دا ډمپرو والا آئل ټینکر ګډز دا به موږ ان شاء الله یو ویو کا 48 ته خبره زی موږ دو سره یو.
بلخوا د سن حکومت ویان دی او د سن اسمبلی غړي سادیا جاوید بیا مشال لیډیو ته ویلي د کراچۍ ښار امن خرابولو اجازه به چاته هم ورنکړي او هر څوک چې د ترانسپورټرانو ګاډو په سوځولو کې ککړ دي پر ضد به قانوني ګامونه واخستل شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
په پېښور کې د پروري له 11مې تر 12مې د ځوانانو د ورځني کلتوري سمیټ یا لوی غونډه ترسره شوه. دا غونډه چې د ځوان نسل د با اختیار کولو لپاره جوړه شوې وه د میټریکس پاکستان، د خیبر پښتونخوا حکومت او د ځوانانو چارو د سانګې له لوري د پېښور په زری پوهنتون کې جوړ کړل شوی و. د غونډې پر مهال د لوبو، ټکنالوژۍ، سوداګرۍ او جرنالیزم پخري پښتونخوا په برخو کې غوره کارکردگی خونکو ته ایوارډونه هم ورکړل شو. په دغه اړه تفصیل د اسما ګل پراپور کې.
د غونډې پر مهال د میټریکس پاکستان مشر حسن نثار مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې په ځوان کول کې ډیر صلاحیتونه موجود دي، خو دوی ته په ملي او اولسي کچا د حوصله افزایې او لارښوونې اړتیا ده. د نوموړي په وینا هم دا لامل دی چې دوی د دا ډول غونډو له لارې د ځوانانو پرمختګ ته د خلکو او اړوند ادارو پام اړول غواړي او د هغوی ستونزې رابرسیروي.
ایونٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم
مقصد پاکستان او پنڑیوالا کچا پنوی ٹیکنالوجی پوے خلق کو پام خیبر پختونخوا ترا وگرزی او دل تمو زوان کل تداور پگوتا کو چنانے د نوی ٹیکنالوجی استعمال سنگ کی و حکم قسم گٹے تی پورتا کوی بیا ہغ د کون کی چپ ٹیکنالوجی لگڑی ر پوی لری ہویل انٹرنشپ ور کو او بیا ورتو ور کار کردگی خون کو تد روزگار موقع ہم ور کو پدی کی جن کو تا ڈاڈ ور کو ہم د دی وجہ پ خیبر پختونخوا کی ہوی مخ تراش او د نوی ٹیکنالوجی پ مثبت تو کارول
پاغونڈ کے جنوبی وزیرستان سرا تعلق لرون کی خبریالی رضیا محسود چی ایوارڈ یہ ہم تر لاسکڑ نوموڑی مشال ریڈیو تو اویل کسا ہم نڑی پر مختک کڑے خود دوی دا ہیوا زوانان لا ہم دا بے روزگاری او اقتصادی ستونزو سرا مختی باید چی دوی تا دا نوی اثر سرسم تہنیکی مہارتونا ورکل شی ترسو نئی آوازی خپل جون خکڑی بلکہ ٹولنی تا ہم گٹا ور ثابت شی
تاسو کا سٹرگل کئی ایفرٹس کئی ایون لائف تھریٹس بندے تاسو تیر شئی او بیا سوک دستا سو کارس تا ینا وکی حوصلہ افزائی وکی نو بیا تاسو تا ډیر خ محسوس کی او زړه ډیر خوشاله يم په دغه وارد بندے زګه چې د وزیرستان نا بیا پیښور کې داسې ایونت کې وارد ملو دو نو زما ته پر دا ډیر فخر خبره ده. خو زه دا ایوارد زمونږه قبایلی ازنانه په نوم باندې کوم چې اغه د خپل خوابونو د پاره او د خپل حقوقو د پاره د مشکلات سامنا کوي، مشکلات سره مخامخ دي.
په غونډ کې وی بل ایوارد اخستون کی فوڈ کانٹینٹ کریئیٹر زہرا عباس چلا پی خبر سر تعلق لری نوموڑی مشال ریڈیو تو اویل الکانوی او کجنا کے باید خپل وقت ضائع نکلی بلکہ لنوی ٹیکنالوجی گٹا واخلی دا انٹرنیٹ للارے ڈیر سس دا کولی شی
سکار کوي په بدله کې داسو دسه ملاویږي کنه اغه ټولو نه خده مطلب اغه د لاس بیا تاسو وی چې مخ کې نورم کار وکاو او اوارد او داسې سيزونه کول پکار دي. خاص طور کې پیښور کې خلک بیا وی چې اسلام آباد دی، لاهور دی، کراچی دی، خو زه ویم چې شکر دی چې زه د پیښور ما او د پیښور لکار کوم او شکر دی چې دلته هم دا کارونه مطلب دا سيزونه سٹارټ شو.
د پیښور پریس کلب پخوانی مشر ارشد عزیز ملک بیا مشال ریډیو ته ویل که هر مسلک وی پرمختګ پکې د زغم او سخت کار نه بغیر ممکن نه دی. ځوانان باید خپل پر صلاحیتونه رابرسیره کی نو هیڅ کله به د مایوسی سره مخ نشي.
لکه دا دومره آسان نه چې خبر کول بیا دا خلک تا پری دی دلته چې کم دته داغي خلاف خبر کې او غټ غټ خلک پکې انوال وی، بیوروکریټس انوال وی، پولیټیشنز انوال وی، نو دا غلکانو ته زر عالم چې دوی هم دا ته دی ته پته لګی چې یار دوی چې کم دی دعوت ورکي او مونږ ولا راځو. د دې ډیره مهرباني چې مونږ راوخت نو مونږ به ان شاء الله دې سره چې کم زمونږ کوآپریشن یې روانه.
دا غونډی ګډونوال وای باید دا ډول پروګرامونه په نورو پوهنتونونو او د سوبې په نورو سیمو کې هم وشي او په اړه یې خلکو ته زیات معلومات ورکړل شي چې خلک پکې زیاته برخه واخلي او صلاحیتونه مخې ته راوړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د پروري دیارلسما د ریډیو نړیوال ورځ لمانځل شوې. سږ کال دا ورځ ریډیو او اقلیمي بدلون تر سرلیک لاندې لمانځل کیږي. په دې لړ کې ریډیوګانو بلابل خبرونه جوړې کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ریډیو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې ریډیو اقلیمي بدلون په اړه پوهاوی لپاره خپلې خبرونه باید زیاتې کړي. په دغه اړه تفصیل خالده نیاز راکړي.
خیبر پختونخوا کے موسمیاتی بدلون بانے کارکون کے خبریال آصف محمد وائی پاکستان موسمیاتی بدلون نا زیاد متاثر کی دن کی د لس ملکونو نملڑ کے دے خلابد مرغا الس کی ددی پڑا پوہاوے ڈیر کم پ نظر راضی دے وائی ریڈیو عام الس کی د اقلیمی بدلون پڑا پوہاوی کی مہم کردار ادا کولیشی
مونږ یو کوشش کړو په 2018 او 19 پورې مونږ یو پروګرام شروع کړو چې هغه ځانګړی پروګرام د پښتونخوا ریډیو مردان نه هغه به صرف د کلایمټ چینج تیم باغې کې ویکلی پروګرام وغه کې باغه ډیسکس کېدو. هغه سلسله مونږ یو 2 کاله وچلول خو داغې نه پس چې هغه پروګرام ختم شو داغې نه پس بیا هغه شان ډیسکشن نه کیږي. که په پرایویټ ریډیوز کې وګورو نو په پرایویټ ریډیوز کې خو کریم او حکیم پرائیویٹ ریڈیو کیپچرڈ کرے دے بل پدی باندھے د پوہ ڈیر زیاد کم دے کا پروڈیوسر دے کا براڈ کاسٹر دے کا آگا پس پروگرام کول غواڑی ہم نو آگا سرا آگا گیسٹ نہ ملاوی گی آگا سرا آگا ریسورسز آگا ریسرچ نہ ملاوی گی نو زیادہ تر پروگرام پہ نہ کی گی.
بل خواہ شاہد افریدی د کال 2008 رہسی ریڈیو کی کار کئے دیوائی د تیر کال جولائی میاش رہسی خوشحالہ وطن پناما یو خپرونہ کئے چی اقلیمی بدلون تا ځانګړی کړل شوی دا. نوموړی وای په ټولنه کې اوس هم د ریډیو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی چې دا هغه سیمو کې هم اوریدلې شي چرته چې د معلوماتو نورې ذریعې شتون نه لري.
ته موسمیت تبدیلې کوم اثرات یا سٹارټ شوی دي نو دا چې موږ ته ورستو زموږ معاشره ته زموږ ملک ته نقصان رسوي نو دا غي د پاره چې کوم حل ځلې پاره کې موږ ته پکار دي چې موږ په دې کې انٹرسٹ ډیر والو هر یو کس بھی کا سرکاری اداری بھی کا غیر سرکاری اداری بھی چې څومره هم د موسمیت تبدیلې حواله سره پروګرامات په ریډیو باندې نور سیوا کی ځکه چې کله هم د گاهې د پاره یا د غې د مخدیوي د پاره پروګرامات وی نشریات وی نو پاغې کې کار د ریډیو اهمیت عمر نمګو ګورو نو د غې کې د اهمیت شته دی.
زینت بی بی پیښور کې د خبریالی په حیث کار کوي او وخت په وخت یې ریډیو کې هم مختلفې خبرونې کړې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې زینت بی بی اوې ریډیو سټیشنونه به اول ډيري معلوماتي خبرونې نشر کېدلې ولی اوسنی وخت کې هغه شان خبرونې نشتا. دا وای ریډیو ته د لری پرتو علاقو خلک هم لاسرسي لري او دا د موسمیاتی بدلون په لړ کې پوهاوی د پاره یو مهمه ذریعہ ګرځیدلې شي.
دا ټول موږ ډېر ښه طریقې سره استعمالول شو په خصوصي توګه حاضر وخت چې کوم ستونزې مسلې زموږ ملک ترې پیښې دي د کلایمټ چینج یعنی چې کوم موسمیاتی بدلون دی دا هغه لوجه عامولس ډېر زیات متاثره کیږي که هغه کې هغه زمیداران دي که هغه زنانه دي که هغه نور خلک دي نه پکار ده چې د ریډیو د لارې دغه عامولس ته داسې قسمه معلومات ورکړي شي پوهاوی ورکړي شي.
د ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو کی لیست کې په 5م نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 3.5 میلیون خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجهي پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوه دی. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پېښور پیراپلیجک سنټر د پاکستان د خصوصي معذوره کسانو لپاره د پرورې په لسمه د لوبو د میلې تابع کړي چې پکې د پاکستان د ټولو صوبو په ګډون د آزاد کشمیر او ګلګیت بلتستان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. د لوبو د میلې تابع کوونکو په وینا چې سیالو کې د زنانو لپاره هم بیلابیلې لوبې خودې چې په یو ونې رواني. تفصیل عظمت علی شارک.
دا پیښور په پیراپلیجک سنټر کې د معذور مریضانو د کالج آف فزیکل میډیسن اینڈ ریهیب زده کوونکو د سنټر د کارکوونکو ترمنځ د لوبو سیالې روانې دي. د انتظامی په وینا چې د لوبو سیالو کې د خیبر پختونخوا د معذورانو بشمول د آزاد کشمیر، گلګت بلتستان او د هیواد د نورو صوبو مازوران لوبغاړي برخه اخلي. د پیراپلیجیک سنټر ایم آی افسر او د لوبو د سیالو تنظیم کوونکی ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې په پیراپلیجیک سنټر کې هر کال د یو اونۍ لپاره د لوبو د میلې تابع کوي.
زمونږ د هسپتال کم سټاف دي کم ملازمین دي هغه خدمت کوي د مریضانو کالو سر او ورسره بیا د مریضان او د هغه کم تیمرداران چې دي نو هغه د بارا مونږ داسې یو موقع پیدا کړل چې دا ټول خلک په یو ځای باندې راشي او د خپل لوبو کې مقابله وکړي دی ول سره او د خوشاله اظهار وکړي.
د پیراپلیجیک سنټر د انتظامی په وینا په لوبو کې د ویل چیئر ریس یا منډي کرکټ باسکټ بال او د والیبال بشمول نور لوبې هم شامل دي. د لوبو میله کې برخه اخستونکي د بر دین نه راغلي محب خان مشال ریډیو ته ویل چې د مازورې سره مخکسان د معاشري لپاره ډیر څه کولی شي.
په دې کې مونږه د هغه سي د ایسا هغه سره په کرکټ ټیم کې مونږه د غشتره او دلته پرون زمونږ د هغه والا چې کم دی او د هغه سره کښې د خپل لوبم غټلې ده فاینل ایونت کړی دی ډیر ضروری دی او خاص کر د مریضانو لپاره چې کوم پرز پرز کړه ویل چیر باندې چې کوم د ویل چیر والا مریضانی د غیر پر انده ډیر لازمی دی په کار چې دا بار بار د لوبي تر سره کیږي.
د لوبو میله کې برخه خستون کې د باړی اوسیدونکو مهناز افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د لوبو په سیاله کې د خصوصي زنانو مریضانو لپاره هم بیا لابل لوبي اخودي شوی دی کوم چې د دوی د صحت لپاره ډیر غوردی.
داسې پروګرامونه ډیر ضروری دي جنکو لپاره ځکه چې جنکي بهر نشي راوته هم دې باندې جوړ شي په دې باندې پسې راوځي نو لګي غریب زړونه آزاد شي لګه خوشاله شي لګه سوويني سجده کی.
د پاکستان بیرر سټټیسټیک د شمیرو تر مخه پاکستان کې له 12 ملیونه سیوا خصوصي خلک ژوند کوي چې ورته د زده کړو لوبو او د معاش ستونزې ورمخې ته دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پکتیا ولایت د شباک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي او د خپل دوستانو له حال احواله نه خبرېږي. دوی هم دارنګه لاړوندو ادارو د دې ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د خلکو لپاره د روغتیایي اسانتیاو او د ماشومانو لپاره د سکولونو غوښتنه کړې ده. د پکتیا د شواک ولسوالۍ چې د ګردیز خوست د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده زیاتره خلک یې په غریزو سیمو کې اوسیږي. په دغه اړه نجیب الله الوخیل نور معلومات راکړي.
د پکتیا په غریزو سیمو کې استوګن د شواک ولسوالۍ اوسیدونکي د ټلیفوني خدمتونو په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې د ستونزو خبرې کوي او لاړوندو ادارو غواړي چې د نورو آبادو سیمو په شان دوی ته هم د اوبو، برېښنا، ښوونې روزنې او ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. دوی زیاتوي اقتصاد کمزوری دی او په سیمه کې داسې پروژې هم نه دي پلي شوي چې دوی ته پکې څه ناڅه کار او بوختیا پیدا شي. د شواک ولسوالۍ د ابراهیم خیر د سیمې اوسیدونکي رحمت شاه شاد رو دیتو ویل
زمنګ منطقه یو غریزه منطقه دو زبتی من زکم نشته یم دې خلک دې باید په غزه بند د لکه په جلغوزه یا په لارګي او څنګه وخت نه نشته غټم نه دکیږي دا بګیم نشته او باندې نسبه نو خلک دې بستین سم مخمختي او بل راس بنیادی مې څه کیمه په ورځ نشته چې مې غنه څه ګټه وخلیا اې دې ورتي دوستا اس بنیادی کورونه مونږ ته نه شوی.
دا پکتیا د شواک یو بل سیدونکې ایمل شاوی د دوی په ډیره یسمو کې ټلیفوني شبکې هم کار نه کوي او د دوستانو له حال احوال زنو نشر نشي خبره ولای.
وې سډر ضرورت شبکې ته ضرورت دی، سروکته ضرورت دی او به ته ضرورت دی. دا شند ضرورت دغه شند دی کینیک مکتب شو مې د صحنه ورسولین در پرته یو بل د غریس ما دغه کې متار شتارتیا لرو.
د شواک ولسوالۍ د فقیر آباد سیمې اوسیدونکو خان بادشاه بیا وایي وارداتي برخنا د دوی د ولسوالۍ لمسیره ګردیز د خوست غزیدلی خودی ورڅخه د 15 کال به برخه پاتې شوی دی. د د پوینا ډیره اساسی تاسو ولسوالی ودانې ترڅنګ جوړ دی او اطراف سیمه لپاره سانتیاو برخمنی نه دی.
اوس دا منطقه چې وساغه ته چې سمینه کلینیک د ولسوالی ډیر لري دی. کلینیک چې د ولسوالی سره ډیر نږدې ده او کلینیک ته ضرورت دی، مکتب ته ضرورت دی، او هغه ته ضرورت دی. هغه بات نشته چې بار کروشي مټکیز کلی تر غول د خمیته د کلی تنه در غول پکې ربا تنه در
بلوري ته د پکتیا چارواکی وای د دې ولایت د نورو سیمو ولسوالۍ پشان شواک سیمه کې هم خونې روزنې روغتیا او د مخابراتي خدمتونو برخو ته پاملرنه شوې ده. د ولایت مقام ویان محمد رسول احمدی ویل
شواک ولسوالۍ کې دوه روغتیایي مراکز لرو چې د شواک ولسوالۍ نفوس ته په کتو یو هم بسنه کوي. دا چې شواک ولسوالۍ وغیرنۍ سیمه ده، د مسؤلینو د لجمدت په اساس دوه روغتیایي مراکز ورته فعال شوي او خدمات ترسره کیږي. همدارنګه په شواک ولسوالۍ کې ټولې ساحې تر مخابراتي پوښښ لاندې دي او پکتیا مخابراتو ریاست د راتلونکي کال په سروې کې د یو بل مخابراتي انتن نصبول هم په پلان کې لري.
یاد دي وي شواک ګردسي د اوز زدران د پکتیا له زدران میشته ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي. د دې سیمې د خلکو ډیره برخه د غرونو په نارو او شیلو کې اوسیږي او د سړکونو او لارو د نشتون له کبله یې خاري سیمو ته تګ را تګ لږ دی چې له دې کبله په یادو سیمو کې د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوالي بهیر ورو دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلورنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو